مازیګر څلور بجې شروع دن کو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په دې وساته خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو دریو اونیو پورې به د وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. پاکستان وای د ایران د اټومي تړون وروسته بعد دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي او امریکا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو قرارداد له لارې د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی چې نن د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یو ځای خوست لاړو، هلته یې د وروستیو بدامنیو په پیښو کې د متاثره کورنیو سره ولیدل. ولسمشر غنی په دغه وخت وویل د سولې په عمل کې لومړی ګام واخیستو.
بلا برخه د سولی پاکستان سره ما اول ور واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته ویلې دي چې څوارلس کاله و چې تاسې موږ سره په نایلام سوي جنګ کې د دې جنګ خاتمه د حق په اساس ور
خوستا. ولسمشر غنی په داسې حال کې سفر کوي چې په دغه ولایت کې یوې خونړۍ حمله تر شپېتو پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پاکستان وای د ایران اټومي تړون د دوی لپاره هم ډېر لارې پرانستې دي. د وزیر اعظم نواز شریف ته امنیتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهه پورز ناوخته په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په وخت ویل چې دوی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تړون هرکلی کوي. سرتاج عزیز ویل دا به د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین په ګډون د دوی لپاره د توانایي د یو شمېر منصوبو لاره هم هواره کړي. په ایران د نړیوالو بندیزونو لکبل امریکا له مودې راهیسې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین مخالفت کړی وو. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبای حکومت غوښتنه کړې ده چې د امن او تعلیم لپاره دی د ملالی یوسفزی هلې ځلې په رسمي توګه وستایي. دا غوښتنه تیره ورځ ناوخته په پېښور پرس کلب کې د مدني ټولنې لخوا د ملالی یوسفزی د اتلسمې کلیزې د لمانځلو په وخت وشوه. د خیبر پختونخوا د مدني ټولنې د سازمان یو غړي قمر نسیم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د خیبر پختونخوا چې کم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږه دا مطالبه وکړه چې ملالہ یوسفزئی په اعزاز کې چې کم قرارداد پروت ته هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي. عالمی تور باندې و سمجه زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللو، نو بل خصوص د ملالہ یوسفزئی سره چې کم ده نو ملاقات وکړو، نو دا مې ډیره لوی خبره ده.
نوبل جایزه ګټونکې ملالی یوسفزئی د خپل کلیزې پر وخت پر نړیوالو غږ وکړ چې باید دوی د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکا باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د داسې قرارداد مسوده وړاندې کوي چې له ایران سره به د اټومي تړون تفصیلات پکې ورکړل شوی وي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیر سمانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټه کې بیانوي. سمانتا پاور ویلي چې دا قرارداد به د هغو محدودیتونو په ګډون د امنیتی شورا د بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي چې نړیوال پرې په ویانا کې سلا شوي دي. دې قرارداد ته لوړاندې د ویټو واک لرونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه دی. په دې هیوادونو کې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، روس او امریکا هم په خپل شامل ده. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنس فابیسوای د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه قبول کړې ده. فابیس د فرانس راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې ده او زیاتوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ما ته پرون یو ځل بیا بلنه راکړه. هغه ما ته پخوا هم ایران ته د سفر بلنه راکړې وه، خو هغه وخت زه لا نړم او دا ځل ورته ما وویل زه به ایران ته ځم. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي د جرمني د اقتصاد وزیر هم پلان لري چې د جولای په 19 نیټه ایران ته سفر وکړي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاچا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغې څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو. په دې ساحلي ښار کې پر دې سربیره جګړه زیاته شوې ده چې تېره اونۍ په ملیونونو مجبورو کسانو ته د خوراک په ګډون د بشري مرستو رسد لپاره اوربند اعلان شوی و. سعودي عرب ایران ته خبرداري ورکړه دی چې له هغو پیسو دي د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. دا خبرداري په داسې وخت کې راغلې چې سپینې ماڼۍ د نهې په ورځ وویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سعودي له پاچا سره په ټلیفون په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن به د پخوا غوندې په سیمه کې د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه نیسي. له ایران سره د نړیوالو تر تړون وروسته د سعودي خبری ایجنس خبر ورک چې ایران باید د فندونه د ناکرارۍ پر ځای د خپل ولست ژوند پر حق کولو ولګوي کینی د سیمې د هیوادونو لخوا به لغبرګون سره مخامخ شي. او بل خبردار چې په بیجنګ کې د برتانیا سفارتوي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوی بو تم د خپل هیواد ته واستول شي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا کسان څنګه نیول شوي دي. دوی د هغو شلو بهرنیانو په ډله کې وو چې د جولای په لسمه د منګولیا پولې ته نږدې نیول شوي وو او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د احمد الله نه.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.25 روپۍ اخستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.26 روپۍ او 1.26 روپۍ یو پاؤنډ 1.85 روپۍ او 1.85 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 20.83 روپۍ او 23.05 روپۍ یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.40 روپۍ یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستې کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 9 په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیوادو نړیوالو ترمنځ شوی تړون به پاکستان ته فرصت په لاس ورکړي چې له ایران سره د ګیس پایپ لاین منصوبه مخته یوسي. د سیمه ییزو چارو یو پوه بیا وایي دغه تړون د ټولې سیمې د تجارت د ودې لپاره مهم دی.
پاکستان طرف تمام تجارت کی دیشی تو بالکل دے سربا خطے پا ملکونو پا تجارت باندھے خا اثر کی.
په پیښور کې مدني ټولنو د ماشومان د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزای اتلسمه کلیزه ولمانځله او د خیبر پختونخوا حکومت یې غوښتل چې د صوبې په اسمبلی کې د نوموړې مبارزې ته د درناوي په موخه جمع کړل شوی قرارداد باید منظور کړي.
ملالا خو اوس یو سمبول دی د ټول دنیا د امن او سم د وطن بچی ده. د وطن سره مینه ساتي. ملالا فنډ هم دلته سکولنم جوړی.
او د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په قبایلي سیمو کې د ګوزڼ یا پولیو د مخنیوي لپاره نوې پروګرام جوړ کړی چې نږدې راتلونکي کې به عملي کول پیل شي.
موږ کمیونټی نه کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن لپاره او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساسونه.
د مشال تر رڼا لاندې بحث پرونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنه موضوع ترازو د نه پرواز د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او ایران ترمنځ د ایران د اټومي وسلو جوړولو د صلاحیت په اړه یو تړون وشو چې تر مخه به هغه هیواد د اټومي وسلو جوړولو هڅه دروي او په بدل کې به پرې لګول شوي نړیوال بندیزونه لري کول کیږي. په دې اړه نور اورو د داوود خټک په رپورت کې.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
دا غږ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما دی چې وایي د اټومي وسلې جوړولو هر لاره پرې کړې شوه. ولسمشر باراک اوباما د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د نه پورس شوی اغه تړون ته اشاره کوله چې تر مخه به ایران د اټمی وسلو جوړولو هڅه ودروي او د دې په بدل کې به په دغه هیواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه درجه په درجه لري یا کم کړل شي. د امریکا په شمول د نړۍ یو شمیر طاقتور ملکونو له تیرې سه باندې یوې لسیزې راهیسې په دې سبب په ایران اقتصادي بندیزونه لګولي ول چې دغه هیواد اټمی وسلې جوړول غواړي او په دې لړ کې یې په یو منظم پلان کار روان کړی دی. د ایران د اټمی وسلو په سر رامنځته شوی د دې لانجې د پر امن هواری په غرض له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا، ایران او یورپي هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې وي چې د نهې په ورځ د آسټریا په دارالحکومت ویانا کې یې د کامیابۍ اعلان وشو. د دغه تړون د اعلان څو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټلویزیون خپور شوی بیان کې د دې تړون هرکلی وکړو او وی ویل چې خبرو اترو دې لړکی اغه ګټه وکړه چې د لسیزو راهیسې دښمنه نه وکړي.
له دې تړون سره به نړیوال ټولنه د دې تصدیق کولو جوګه شي چې ایران به اټومي وسلې نه جوړوي.
که څه هم یو شمیر هیوادونه او په خاص توګه اسرائیل د دې تړون په لاسلیک کولو خپه دي، خو د ایران صدر حسن روحاني وایي خوشاله دی چې د درویشتو میاشتو د خبرو اترو وروستو دی وی راځینامې ته ورسېدل. روحانی دا هم ویل د لوزنامې ته د یو چا ګټه او د بلچا بایلات نه دی ویل پکار.
هیڅ کا تحریم موفق نه بود.
د ایران په ضد بندیزونه کله هم کامیاب نه وو، خو بیا هم ایرانی ولس په ژوند د دې منفي اغیزو
تاثیر گذار بود.
دا وخت په نړۍ کې د امریکا ترڅنګ شپږ نور هیوادونه چې پکې روس، فرانس، برتانیا، چین، هند او پاکستان شامل دي اعلانیه اټمی وسلې لري، خو د دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي چې اسرائیل هم د اټمی وسلو جوړولو صلاحیت حاصل کړي او ځنې نور هیوادونه لکه شمالي کوریا د دې صلاحیت د حاصلولو په لټه کې دي. د کارپوهانو په ان اټمی وسلې د نړۍ امن د خطر سره مخ کوي او د استعمال په صورت کې په لویه پیمانه انسانان وژل کېدای شي. د ایران او د نړۍ د طاقتور هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلو په سر شوی دغه تړون ته کارپوهان خ او بد دواړه تعبیرونه ورکوي. د امریکا د فلوریدا یونیورسيټي د ستراتیژیکي او ډیپلوماټیکي مطالعاتو د مرکز ډایریکټر موسین میلانی وای دا تړون به د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خکولو نوې لارې پرانیزي چې ورسره به په سیمه کې حالات تر یو څه حده ښه شي.
د دې ډېر امکان دی چې که دا تړون پر ځای پاتې شي نو د ایران او غرب ترمنځ تعلق به ډېر ښه شي، او دا امکان هم شته چې د امریکا سره د ایران تعلقات یو نوی پړاو ته ورسیږي.
بلخوا یو شمیر سارون کې بیا ویره لري چې د بندیزونو پورته کېدو سره به ایران د دې جوګه شي چې د ملک نه بهر منجمد کړي شوی اغه د سل بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې واپس ترلاسه کړي او په منځني ختیځ کې د روان اړی ګړی په لا زیاتولو کې استعمال کړي. یاد دی وی چې په عراق، شام او یمن کې دروان جنگ له عمله د سیمې د هیوادونو په خاص توګه د ایران او د سعودي عرب تعلقات کړکې چندي. خو په ایران د بندیزونو د پالیسۍ په اړه د امریکا د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکي ریچارډ نیفیو بیا وایي د ایران د منجمد کړي شوی پیسو د غلط استعمال په اړه اندېښنې بې ځایه دي. دی وایي د ایران صدر روحانی چې د ملک د اقتصاد ښه کولو په نارې ووټ ګټلې دي به د ایران اقتصاد ښه کولو ته پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی دا تړون په پایله کې چې د ایران د اټومي پروګرام د مهارولو لپاره د هغه واده امریکا ترمنځ شو، ایران د اقتصادي بندیزونو تر لری کېدل وروسته به هغه واده سیمایزو نړیوالو اقتصادي منډیانو ته لاسرسي ولري او ګټه به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم ورسیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې یا تړون به د پاکستان لپاره هم د تجارت او توانایي نوې لارې پرانیزي. سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین منصوبې تکمیل به هم اوس ممکن شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورت کې.
پاکستان د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د تهران په متنازع جوهري پروګرام شوی د تاریخي معاهده خیر مقدم کړی دی او په دې لړ کې اثر تر سره د عمل درآمد زور ورکړی دی. په خارجه چارو دفتر کې مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج سویناو چې د صحیح اړخته یو ښه قدم دی او که زموږ د نقطې نظر مطابق وګورې نو په ایران لګول شوی پابندیانو له وجې کمې د توانایي منصوبې متاثره وي نو په هغه به ډیر څه کول ممکن شي. خپلو خبرو کې سرتاج زیاته کړه چې پابندیان ایران اداری کول نه پس په پاکستان تیزی سره د توانای په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او په دې دوران کې د کاروبار مواقع هم زیاتی دی شي. سرتاجی زیاته کړه چې د معاهدی نه به پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین د منصوبې تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. د نه په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د وزیر اعظم د کامی سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاجی مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې په ایران د پابندیانو خاتمې سره به پاکستان تیزی سره د توانای په معاهدو عمل درآمد شروع کوي او د دې معاهدی نه به پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په تکمیل کې هم مدد ترلاسه شي. پاکستان او ایران ترمنځ تجارت په اړه سرتاجی وایي چې زموږ تجارت د 2 اربونه تر 1.5 کروڑ پورې کم شوی دی، نو د پابندیانو خاتمې سره به په تجارت کې هم یو وار بیا زیاتوالی راشي. واضح دی وي پاکستان او ایران ترمنځ 3 کاله مخکې د ګیس پایپ لاین د خپرېدو یو معاهده شوې وه چې پکې د ایران اړخ ته کار هم شوی و، خو په ایران نړیوالې پابندیانو له وجې دا معاهده د ځنډ ښکار شوې وه. پاکستان کې د قدرتي ګیس کمی پوره کولو لپاره دې معاهدې ته خاص اهمیت ورکړی کیږي او دې لړ کې د ماهرینو وینا ده چې نړیوال طاقتونو او ایران ترمنځ جوهري معاهده کولو نه پس پاکستان له اسانه شوه چې په ګیس پایپ لاین منصوبې کار او تجارتي هلې ځلې وکړي او غواړي به چې په سر کې د ګیس پایپ لاین منصوبه سر ته ورسي. مشال ایډیو سره په خبرو کې د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وویل چې ایران نیک نیتۍ سره دا معاهده وکړه او هغې د خپلو غلطیانو نه سبق هم زده کړو. د ده په وینا چې معاهده کولو نه پس نه صرف به د ایران معیشت ته نوې موقع ملاویږي بلکې د پاکستان توانایي مسله به هم هواره شي.
زما خیال دا دی چې اوس خنډ په ګیس پایپ لاین منصوبه کې پاتې نه شو او کشته هم نو هغه تکنیکي مالی یا انتظامی کېدای شي، یا چې کوم د ایرانی ګیس نرخ دی چې پرې معاهده هم شوی وه خو موجوده حکومت پرې تحفظات لري او بیا به په دې خبرې کوي، نو دا قسمه معاملې شته. بل دا چې ایران سره به اوس پیسه راتلل شروع شي او موږ د ایران نږدې ګاونډي ملکونو کې یو، نو خوراک یا نور شیان چې هغه ورته د پاکستان نه پکار دي هغه به دوی موږ نه اخیستی شي.
هم دې لړکې د بهرنیو چارو یو بل کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې پاکستان به اوس ګیس پایپ لاین لپاره بهرنی ادارو نه مالی مرستې غوښتی شي.
پاکستان کوڅو پورې موږ اخلو نو دا به اوس موږ لپاره اسانه شي چې توانایي منصوبې ایران سره جوړې کړو. هغې خپل ملک کې دننه چې ګیس پایپ لاین چې دی خورول دی چې اوس پاکستان ته راوړو او بیا یې هند ته بوځو او دې کې چې دی انویسټمنټ دی هغې کولی شي او پاکستان نو چې نور ملکونه به غوښتي شي چې دې کې راشي. دې نه علاوه پاکستان کو گوری دا دو کال نا دلتے وریجی جی بھی ندی تلی ایران تا نو قیمت پریوت دے دا وارتا جیسے نور پاکستان پر سم ہم تجارت کی دیشی نو بالکل دے سربا پا خطے پا ملکون پا تجارت باندے خواہ اثر پریوزی
دا ذکر دا پا ایران دا تیرو دیال لسو کال ورائسی اقتصادی پابندیانی دا ایران جوہری پروگرام لوجی لگی دلی وی چه غربی ملکونو پی تور لگو چه ایران ایٹمی وصل جوڑوی خو ایران دا تور ردولو. پا بیانا کی شوی دا محیده با دا ملگورو ملتونو سلامتی کنسل کی دا یو قرارداد پا صورت کی منصوری گی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په پیښور کې مدني ټولنو د تعلیم د نړیواله مبارزې ملالی یوسفزای اتلسمه کلیزه ولمانځله. دوی د یوې غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ملالی یوسفزای د امن او تعلیم د هڅو د تسلیمولو په اړه چې کوم قرارداد په صوبایي سملا کې جمع کړل شوی دی باید حکومت هغه منظور کړي. د دستوري ویناوال وویل پاکستان کې د سازشي نظرو له وجې د ملالی یوسفزای باچا خان او د دوی په شان د نورو خو خلکو مبارزو ته د شک په سترګه قتل کیږي. د غلام غوث رپورټ وو.
په پیښور پریس کلب کې 13 ورځ د ملالی د ورځې د لمانځلو پر مهال د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پښتونخوا د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د ملالی یوسفزی په درناوي او د امن او تعلیم لپاره د هغې د هڅو د منلو په اړه چې کوم قرارداد د پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې جمع کړی شوی دی په کار د موجوده صوبایي حکومت دغه قرارداد منظور کړي.
بوکس ناٹ بولټس یعنی چې کتاب نه کې ګولۍ دی حواله سره نن دا پروګرام مونږ کړو د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي اسمبلی هغه نه مونږ دا مطالبه وکړه چې ملالی یوسفزی په اعزاز کې کوم قرارداد پروته او منظور کړل شوی نه وي دی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هغه د حکومت فوري تور باندې منظور کړي. عالمی تور باندې اوس هم چې زمونږ وزیر اعظم صاحب د اوسلو ایجوکیشن سمیت ته تللی نو بالخصوص د ملالی یوسفزی سره نو ملاقات وکړو.
او خبریال شمیم شاهد دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ملالی یوسفزی مبارزه نه تسلیمول د دې سیمې د ټولو خو خلکو مسله ده.
هر یو سیستم پر دین نظر کوو چې دومره کې کېږي چې دیو پکا شي.
او د پښتونخوا سیول سوسایټي نیټورک یو بل غړي زرالی خان مشال ریډیو ته وویل چې کسوک د ملاله یوسفزی مبارزه منی او کنه خو هغه به یو ورځ خپل سیمې ته واپس راځي او د خپل سیمې د اولس د پرمختګ لپاره به کار کوي.
ټول دنیا کې یو ډیر لوی احترام دی خدا بده مرغه موږ یو داسې وطن کې اوسېږو چې سازشونو ښکار شوي یو او بل دا چې اکثر خلک دا وایي چې ملاله فنډ ټول دنیا کې سکولونه سیریا کې جوړي بل ځای جوړي بل ځای جوړي او ملاله خو اوس یو سمبول دی د ټول دنیا د امن او سم د وطن بچی ده د وطن سره مینه ساتي او برازي دی وطن کې او دی وطن کې باغ انویسټمنټ هم کوي ملاله فنډ هم دلته سکولونه هم جوړي.
د تعلیم مبارزي او د امن نوبل جایزه ګټونکي ملاله یوسفزی خپل اتلسمه د زیګون ورځ د جولای په 12مه اصلي نیټه لمنځلی و خو په پیښور پریس کلب کې د ملاله یوسفزی اتلسمه سالګیره 13 ورځ ول منځلی شو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو له صوبایي حکومته غوښتنه کړې چې د معدنیاتو په اداره کې اوس هم ځینې لوړپوړي چارواکي په اداري فساد کې ککړ دي او په کار ده چې د احتساب صوبایي اداره د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي. په دغه اړه تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د خیبر پښتونخوا د درنګونو د اتحادیې مشرانو وویل چې د معدنیاتو ادارې کې د اداري فساد او بډې رشوتونو په سبب اربونو روپو زیان شوی دی او د دوی په وینا په دغه کرپشن کې موجوده او تیر حکومتونو لوړپوړي چارواکي ککړ دي. د فرنټیر ماین اسوسییشن صدر شیربندی خان وویل که چېرې صوبایي احتساب کمیشن یا د خیبر پښتونخوا حکومت د معدنیاتو پخوانی وزیر ضیاء الله دی خلاف د خپل وزارت ناجایز استعمال په حق له ثبوتونه او غواړي نو دوی به سره خامخه مرسته کوي.
د وکاله دی حکومت او تیر حکومت کې شیشي غوندي آئینی غوندي هر سړی تر شکاران اوس ولاړ د چي دا کرپشن څه وایدا خو دی باوجود کا حقيقي مجرم تلاش نه اوس نو بیا به دی حکومت خلاف موږ ضرور احتجاج کوو.
دا پښتونخوا د درنګونو او قانونو د اتحادیې مشرانو زیاته کړه چې دا تیر او اتو قانون راسي د معدنیاتو محکمې لوړپوړو چارواکو قیمتي کاني او معدنیات په غیر قانوني لار استلی دي او د درنګونو په مالکانو یې ناجایز مالی او ټیکسونه زیات کړی دي. دا د اتحادی یو بل مشر ہدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت اوس هم د ځنې لوړپوړو چارواکو خلاف چې اداري فساد کې ککړ دي د نیولو نه ډډه کوي.
اوس خبره ده چې موږ سره ثبوت څه نشته. اوس ګورنمنټ لګیارې احتساب لګیارې ایبه ثبوت پیدا کړی خو کرپشن شته. هر معاملې کې چې کرپشن دی موږ دغه خلاف به ان شاء الله ګورنمنټ سره امداد کوو.
غشان د اتحادی صدر شیربندی خان اول چې خیبر پښتونخوا او قبالی سیمه د قیمتي قدرتي وسایلو او معدنیاتو نډکتی خو د دې لپاره نه خو د حکومت له اړخه څه خاص پالیسی شته او نه په اداري فساد کې ککړ چارواکو خلاف سګامونه پورته کړل شوی دي.
موږ سره ډیر معدنیات دي کرومایټ دا گرینایټ دا ماربل دا لیډ دا انټی منی دا ګولډ دا په خیبر پښتونخوا کې او 4% ګولډ دا د نن درته وایم چې دا بغدلی باډی ټیسټ مونږ غواړو. بدقسمت نه دي دي په غلط پالیسيانو او دي سیاسي د بول وجه دا سېکټر تبا برباد.
دا یادونه ده چې صوبایي احتساب کمیشن 13 ونه د پښتونخوا د معدنیاتو وزیر ضیاء الله افریدی د کرپشن په تورونو او په خپل وزارت کې د ناجایز استعمال په بنیاد نیول دي او یو ځای عدالت د 13 ورځو په ډیمان دغه ادارې ته پارل دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د ټولو سرکاري میلمستونونو یا ریسټ هاوسونو د عام ولس لپاره د پرانستلو پریکړه کړې ده چې په لومړی مرحله کې د ګلیاتو 15 ریسټ هاوسونه د سیلګرۍ محکمې ته حواله کړل شوي دي. د صوبې عام خلک د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې په ترڅ کې به سیلانیان اسانتیاوي او حکومت مالی ګټې ترلاسه کړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې یو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبای حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګری په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوس دي هم اولس ته پاره به پرانستل کیږي. دوی ویل چې په وړمبي پړاو کې به د راتلونکي اختر نه په ګلیاتو کې 15 سرکاري ریسټ هاوس اولس ته پاره خلاصول شي او په 13 به ټول سرکاري ریسټ هاوس هم دغه رنګ د ټول اولس ته پاره آزاد شي.
هغه ریسټ هاوس چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس ټوریزم ډپارټمنټ ته ملوشي او ټوریزم ډپارټمنټ به دا چې دی کمرشل لائن باندې چلیږي اوس پوری دا ریسټ هاوس دي چې کمو زیات تر کم دغه چې هغه افیشل استعمال نو د دې په وجه چې دی د دې خرچه لګ زیاته و او انکم د دې نه لګ کم و اوس نه پس چې دی دا چې کم فیصله شو د دې غټه فائدہ به دا وي چې ګورنمنت ته به د دې نه یو انکم شروع شي
نوموړي زیاته کړه چې دې پریکړه سره به په پښتونخوا صوبه کې سیلګري نور هم وده عمومي او ورسره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځایي خلکو لپاره پیدا شي
25-30% چې دی د دې ګورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي نو دا 30% چې کم لکه جنرل پبلک یا ټورست لپاره کم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره چې دی د ټورست فلو چې دی زموږ صوبې ته دا زیات شي نو دا غي غټ دغه به دا شي امپیکټ به دا پروزي چې لکه دلته کم ټورست فلو کم را روانه ده هغه سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع پیدا شي او لوکل چې دی وړو وړو بزنسونو سټارټ کولو چې دی مواقع پیدا شي
بلخو د پښتونخوا عام ولس د حکومت دا ګام ستایي د پیښور اوسیدونکو عرف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیا ګان شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر مونږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته یا اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر مونږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کوم په دای کې به مونږ پریښودونه نو مونږ به اکثر په سفر کو او بس همدغه شان ستومانه به واپس راغو رش په ډېر زیاتو نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یار دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي
خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټوله صوبه کې خوشا د یو نیم سلنه سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټوله د عام ولس لپاره سرد اسانتیاګانو خلاصې کړی شي او دین علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي دا غینه به د سرکاري ریسټ هاوس نرخونه هم ارزان وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د روغتیا نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکو پرون په پیښور کې د یوې ناستې پر مهال ویلي چې په قبایلي سیمو کې یې د پولیو ناروغي تر ډیره کچه کنټرول کړې دوی زیاته کړه چې د را روان کال تر مې میاشتې پورې له یادو سیمو د دغې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نوې منصوبه هم تیاره کړې ده په دغه اړه د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
له ستمبر تر اپریل میاشتې پورې د پولیو جراثیم وده کم وي او ختمون یې اسان وي چې ورته د پولیو جراثیم لو ترانسمیشن سیزن ویل کیږي د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د پولیو ناروغۍ ټیم لیډر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته وویل چې پر روان لو ترانسمیشن سیزن کې یې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ضد مهم نوې منصوبه جوړه کړې ده
مونږ په فاټا کې د کنټینیوس کمیونټي پروټیکټډ ویکسینیشن یو کانسپټ دی چې پاره کې مونږ کمیونٹی نا کسان اخلو د پولیو ویکسینیشن د پاره تقریبا 200 نواله 2500 کورونو ذمہ دار به یو ویکسینیټر وی هغه صرف د هغه 2500 کورونو کې پولیو ویکسینیشن کوي او هغه به هر ممکن کوشش کوي چې یو ماشوم هم پکې پاتې نشي د پولیو ساس کو نا د دې نه علاوه په دې پیریډ کې به مونږه هیلت کمپونه هم کوو
د صحت نړیوالې ادارې لخوا د قبایلي سیمو لپاره د پولیو ناروغۍ ضد ټیم لیډر ډاکټر سرفراز وایي چې د پولیو ضد مهم نوې منصوبې هدف په هغه سیمو کې ماشومان ته د پولیو ویکسین رسول دي چرته چې د پولیو ضد مهم کارکونکو تګ راتګ ګران وي
تقریبا 1400 ایریاز های ریسک ایریاز مونږ ټارګټ کړی دي 500 کې یعنی نیم بنی مونږ ټارګټ کړی او په دې علاقو کې به مونږ اندغه کمیونټي ویکسینیټر چې ده په فیز وایز ده انډکشن به کوو چې کوشش کوو چې یاره لوکل خلک د لوکل قبایل نه د لوکل سیمه نه د لوکل خلکو پتاون سره چې کم سړی واخلو ناغې ته هر سړی بیا غاړک دی او دغه ویکسینیشن پروسس اسان شي نو زما خپل یقین دا ده چې کم اس کم کنټینیوسلی هر کور ته رسیدل او هر کور کې د 15 کال نه کم ماشوم ته ویکسینیشن ورکول د دې پروګرام به یو غټه کامیابی وي
د یونیسف ډاکټر جوهر وایي چې سخت کال دوی د پولیو ناروغۍ پر ضد خپل مهم کې تر ډیره کچا بریالي شوی دي او هڅه کوي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې دا ناروغي له دې سیمې مکمله ختم کړي
او په نارت وزیرستان کې تاسو د کال صرف یو کیس دی یعنی په بنو کې کیس نشته د جون 2014 نه پس نو دغه وجه ده چې یو خو په دې کې کمی راغلو تعداد د کیسونو بل په دې فاټا کې زمونږ د تیر اتنه میاشتو کې ایکسس او شو لګی علاقو ته سزیونو کې بین اوچت شو د ویکسینیشن نو زمونږ ټیمان الته ورسېد او مونږ ته دا ټارګټ ته چې ان شاء الله مونږ مې پورې دغه ما ویکسین رسو هر ماشوم ته او د پولیو بیماری به ختمو.
د صحت د نړیواله ادارې د شمیر تر مخه تیر کال په قبایلی سیمو کې د پولیو وهلي ماشومانو د یو سل نه او یا کیسونو تصدیق شوی وو، او سخت کال په لومړو شپږو میاشتو کې په قبایلی سیمو کې د پولیو اته کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبری جنسې، 2 د جنوبی او 1 د شمالي وزیرستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
څلور نیمې بجې کېدونکي د اوریدونکو د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. ولسمشر محمد غنی دا خبرې نن د چهارشنبې په ورځ په خوست ولایت کې کړې دي. پاکستان وایي د ایران اټومي تړون وروسته به دغه هیواد سره په یو شمېر منصوبو کار شروع کوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د نهې په ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې کړې ده. د خیبر پختونخوا مدني ټولنې له صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې د امن او تعلیم لپاره دې د ملال یوسفزی هلی ځلې په رسمي توګه وپیژني. امریکا به نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د ایران سره د اټومي تړون تفصیلات په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د امریکا سفیره سامانتا پاور د شورا غړو ته د دې تړون غټ ټکي بیانوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د دې خبرې پای ته ورسېده او په تاریخ کې په لومړي ځل د یو پرمختیایي هیواد د اټومي طاقت په رسمیت وپیژندل شو او دا په مکمله توګه د خپلې لارې اوختل دي. سعودي عرب ایران ته خبرداری ورکړی دی چې له هغو پیسو دې د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې دا هیواد به د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د امریکا ولسمشر د سعودي عرب له پاشا غوښتي چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ له هغه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ چې د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو د عدن ښار هوایي ډګر بیرته ونیو. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به د هیواد امنیت په ساتلو کې همکاري جاري ساتي، او په بیجنګ کې د برتانیا سفارت وایي هغه شپږ برتانوي چې د چین په شمال کې نیول شوي وو تمه ده خپل هیواد ته ولیږل شي.
د خبرونو لنډیز مو له فرخندې اسد واورېدو. اوریدونکو د مشال تر رڼا لاندې بحث خبرونه لپاره مایک ورکوم خپل همکار پامیر ساحل ته.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې مو زه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو لیوې مودې راهیسې په کندوز، ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې د امنیت وضع کړکېچنه شوې ده. په یاد ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي، خو د وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په روسیې کې د شانګای همکاري او سازمان سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل وسلوال د منځنۍ اسیا له هیوادونو، پاکستان او له عربي هیوادونو افغانستان ته ورځي او له هغه ځایه سیمه ناارامه کوي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي او هغه څه وجوهات دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي، په اړه نن له درو پوهانو سره خبرې کوو. زما لومړی میلمه د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی دی، دویم میلمه د سیاسي چارو پوه یونس فکور، او دریم هغه کابل میشته شنونکی عباسین بریال دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه
فکور صاحب. اول به له تاسو پیل کړو، د افغانستان په ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د امنیتي حالت د خرابېدو لاملونه څه دي؟
تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام د کابل وړاندې کوم. لومړی به دا ووایم چې یو خو پسرلی شروع شو، دا هغه موسم دی چې مخالفین او مسلح ډلې د افغانستان د دولت ضد خپل فعالیتونه شدیدوي. د دوام دا چې نوی حکومت په کار پیل وکړي، خارجي لشکر د افغانستان څخه وتلي دي، په جنگو کې شرکت نه کوي، امنیتي چارې پر افغانانو بار شوې، او د بلې خوا څخه د اشرف غنی د منطقوي پالیسي په نتیجه کې فشار پر پاکستان وارد شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. نو زه فکر کوم طالبانو زور ورکړي د دې لپاره چې مذاکرات کی یو قوی موقف ولري، او د بلې خوا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اردو په عملیاتو اخته شول، اکثره خارجي پروزستان د چچن د روسیې د چین دا راواوښته دې خواته، او ځای خپل د هیوادونو د سرحداتو ته نږدې ونیوي. نو ځکه پر کندوز فشار سو، پر بدخشان فشار سو، ولې زه په مجموع کې وایم چې زموږ پولیسو، ملي اردو او د غرک ملي امنیت په ډېر زړورتیا باندې وکړای شوای دا عملې شنډې کې، که څه هم زموږ سیاسي ثبات او تفاهم د حکومت په دننه کې یو څه د خطر سره مواجه وو، وزیر دفاع تر اوسه پورې نه لرو، او پر اشخاصو وزیرانو پر تعین یو څه لانجې روانې وې، ولې پولیسو اردو وکړای شوای چې سخت کې جوابونه ورکړي، او هغه و چې طالبانو ډېر پرمختګ ونه کړای شوای، لکه چې توقع یې وه چې کوم ولایت ونیسي یا لویه ولسوالي ونیسي. نو ځکه زه وایم چې اوس د بلې خوا څخه هم زموږ د پخواني رئیس جمهور ناندری د حکومت پر ضد باندې ډلبازي، ټپلبازي او پر هغه باندې ښکاره انتقادونه کول هم د دې سبب سول چې یو څه سیاسي ثبات او تفاهم برهم والسي. خو په مجموع کې فکر کوم چې د افغان ملي اردو پولیسو او ملي امنیت وکړای شوای خپل جګر سپارکی، او د طالبانو او ترورستانو د دې عملو مخه ډب کړي.
سی یونس فکر صاحب، تاسو د وجوهات هم بیان کړ. زه محمد نعیم لالی صاحب ته ورځم، ستړی مشه لالی صاحب، او لتا صاحب دا پښتنه وکړم. فکر صاحب ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر تر اوسه پورې موږ نه لرو. د افغانستان پارلمان تر اوسه پورې د دفاع وزیر په نوم باندې ولې نه سلا کیږي؟ وجوهات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو درون معلومات، او ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو سوال په جواب کې یو شی ووایم. پارلمان د افغانستان پارلمان د هر چا رای ته احترام پکار دی، که هغه د رد وي که د تایید وي. داسې ولسي جرګه ولې په دې نه وتوانېدله چې د دفاع وزیر وزیرانو ته چې دوه ځله معرفي سو رایه ورنه کړي؟ دا هغه کشمکش خپله په حکومت کې دی چې تر اوسه ساعته پورې حکومت مې پر چوکۍ باندې نه سره جوړېږي، او د دې په څنګ کې د زاړه حکومت خلک یا خپله د زاړه حکومت رئیس جمهور چې د پارلمان کې نفوس لري، او د دوی که زړه کابینه نفوس لري، نو د هغه د لاسوهنې پر اساس باندې خپل حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې ملاتړ د وزیر دفاع په هکله ترلاسه کړي.
سید عباسین بریال صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، تاسو څه نظر ورکوئ؟ د افغانستان د ناامنۍ لوی وجوهات څه دي؟ او دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ که دفاع وزیر دومره زیات مهم وي، نو دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ وجه څه؟
افغانستان لامل خو اوږد لامل لري، اوږدي جګړې دي چې د ډېر وخت نه دوام کوي. اوس د دې دپاره دې ته ډېره اشاره کېږي چې د سولې خبرې روانې دي، باید دې ورباندې تصویر راغلی وای. زما په باور یو لغه خو دا دی چې هر وخت یو متخاصمه ډله د سولې میز ته، د مذاکراتو میز ته راځي، هغه ډېر کوښښ کوي د جګړې په ډګر کې فعال واوسي، تر څو کولی شي په قوت سره د سولې لپاره د مذاکراتو د یو قوي اړخ په توګه مطرح شي چې خپل نفوذ او تاثیر لري.
بریال صاحب، ستاسو غږ موږ ته ډیر خراب راځي. زه نه پوهیږم چې ولې ډیر خراب ماته راځي. بهرحال موږ به بیا له تاسو سره بالکل ووایه تاسو.
یو لامل خو دا دی چې طالبان کوشش کوي، او د دې ملاتړ یې کوشش د دې کوي چې هغې حمایت کوي. د دې دپاره چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي، باید د اقلي اړخ په توګه مطرح شي. دوی په یو وخت کې دواړه کارونه کوي، هم د سولې
خبرو هلی ځلی کوي امن د دې ترڅنګ غواړي په ځانه کې دوی په قوت سره مطرح شي چې د امتیازاتو په نامه ترلاسه کوي هغه باید د یو فشار په نتیجه کې ونیسي دي چې یعنې دوی کولی شي دا جګړې ته دوام ورکړي او دا پلان څو ساتلی شي په داخل کې فکر کوم چې فکر کوم د افغانستان امنیتي ځواک اوس ډېر غښتلی شوی هم دی دا وروستۍ جګړې متفاوتې وې مقابله او دفاع دواړه ډېر متفاوتې وې له پخوا ته اول خو طالبانو او وسلوالو مخالفین خپل تکتیک بدل کړی دی اوس دوی جبهي جګړې کوي نسیلې یا ولسوالۍ یا امنیتي پوستې نیسي مګر دې ته موږ هم پام دی چې دوی ډېر په اسانۍ غذایونه بېرته پرېږدي دوامداره غذایونه ساتلی نشي ځواک ډېر قوت سره هلته عمل کوي او دوی د صحنې څخه بېرته باسي اتصادوي په دغه جګړو کې چېرچې وسلوال مخالفین تلفات ډېر زیات دي بعضهم په څه باندې چې وطن دوی مورال صدمه رسولی شي وایم تاسو په خپل د تاسو د وزیر د تاسو په مخه باندې لا هم په داخل کې سلسله مشکلات وجود لري د حکومت کمزوري تر څنګ د افغانستان پارلمان په تیر انتخاباتو کې یو چې طرف هغه نه و نهاد نه و کته پرګوري د افغانستان اکثریت وکیلان د دغه دوو انتخاباتي کمپونو فعال کمپاینر وو دوی هم یو سلسله ملاحظات لري له خپلو کمپونو په اړه د دفاع وزارت د وزیر په انتخاب کې موجود د خپل طرف خدمات طرف علاقه ته ګوري که څه هم پارک ته تیشن وافقه کیږي نو تر کله چې پارلمان کې د قرار ورته ول کیږي یا هلې ځلې د دې لپاره کیږي چې خصوص کې دي بل طرف خپل نه یاره پارلمان د خونه رد کی یا دغه طریقه ور باندې فشار اوري ته کوم د دې ته ونه رسیږي اما څه ده تاسو وجه په فکر کوم دا ډیره اساس شرایط
سم ده
نو ته مهمه ده که تاسو ټول غاټر د ښکاري چې موږ باید دغه
صحیح بریال سر
حکومت یا د تشکیل باید هیڅ
صحیح د ډیر مننه لاله صاحب په خوا بچ جګړې وي د افغانستان په جنوب کې او په ختیځ کې بیا ورورو وس شمال ته دغه سلسله روانه شو بریال صاحب ویل چې طالبانو سره خبرې هم کیږي خو طالبان غواړي چې خپل ځان مطرح کړي خو په شمال کې بیل ډول صورتحال موږ ګورو بیل ډلې را پیدا شوې دي چې بهرني وسلوال دي پکې په ننګرهار کې هم د چین او د سپینغر په ولسوالیو کې همدا راز داس کې مینه په ولسوالیو کې موږ ګورو چې بهرني وسلوال دي د داعش په نوم باندې یادېږي تاسو څه نظر لرئ چې دا د جنوب نه او د مشرق نه شمال ته د هیواد دا جګړه څنګه وغځېده وجوهات یې څه دي لالای صاحب لالای صاحب زما غاورې تاسو
زما غاورې
وو بالکل تاسو دا زما پوښتنه واورېده
او بالکل واورې ورېده ستاسو سوال په جواب کې به یو شی وایم کچېری دوستان وایي چې د شمال د جنوب ته شمال ته جنگ انتقال شوی دی دا غلطه خبره ده په دې خاطر باندې چې د اوسه پورې په جنوب کې هم امن نشته هلته هم جګړه روانه ده دا چې نوې پدیده د داعش تر عنوان لاندې پیدا شوه چې بارني ریښې لري د افغانستان شمال ته د ځینې د مواد مخدرو د مافیا یا د ځینې د مادونو د مافیا په توسط باندې الته ځای پر ځای شول چې هغه غوښته په نهامني کې دوی خپل هغه غیر قانوني اموال ته ادامه ورکړي دا چې ورسته دشمن ته زمينه برابرېږي الته نفوس کوي شمال ته ځي دا د کزی بل هغه اړخ دی چې د داعش در انوالاند چې کوم جنگ افغانستان ته رالی چې د اسیا او خواته روان دی یا ازبکستان تاجکستان ترکمنستان چین او نور هیوادونه در غوښه لاندې کړی دي د دې وشاته بارنج لا سنته خو یو شی چې زه وایم په زړه سره ویلای سم په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده دا پر افغانانو باندې تفلسوي جنگ دی چې پر افغانانو باندې تفلسوي جنگ وي دا د دشمن د تبلیغاتو پر اساس باندې وایي چې د جنوب څخه شمال ته انتقالیږي یا د پلانکي ځای څخه کم ځای ته انتقالیږي دا غلطه خبره ده د افغانستان په ارض کې چې کوم جنگ روان وي دا وجنه چې رواني هغه تلفات افغانان ویني دا چې اوس د داعش په افغانستان کې د رشت په علاقه کې د تاسو به تر معلومات ده چې
په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف منطقې دي. هغه سلفیان چې په ځینې مناطق کې لکه دا اوس د جلال آباد په ځینې برخو کې کم جنگ روان دي، په هغه اندازه باندې په جنوب کې داعش روس نه شي کولای، داسې په شمال کې هلته زمینه ورته برابرېږي. خپل ځینې داخلي همکاران چې د پردیو سره په لاس لرور باندې هلته زمینه ورته برابره کړه. دا مختلفه اړخونه دي، خو مسؤلیت زموږ یوازې نه چې موږ د خپل حکومت باندې دا مسؤلیت واچو، مسؤلیت زموږ د خلکو هم دی چې د هغه خلکو چې غوښتل چې نه همنۍ په شمال کې جوړ کړي، د هغه په مخنیوي کې د حکومت سره کې مرسته او کومک پر وخت باندې کړی وای، نن به د دغه مشکل سره زموږ شمال مخامخ نه وای.
صحیح. فکر صاحب، تاسو د لالی صاحب خبرې واوریدې، د بریال صاحب خبرې مو هم واوریدې. بریال صاحب دا خبره وکړه چې د افغانستان ملي ځواکونه په ځنو ځایونو کې مقابله خو کې له وسلوالو سره خو هغه ځای ټینګ نشي نیولای، ځان سره نشي ساتلی، هغه کنټرول ځان سره ډېر وخت پورې نشي ساتلی. ولې نشي ساتلی؟ وجوهات څه دي؟
اولس د تروریزم او مارکس سره مخامخي او دشمن واځي نه مالمیږي، حمله وکي پټ سي ته چې فشار راوړي ولاړ سي بیا په یو بل وخت کې در باندې راسي. نو زه فکر نه کوم چې یوازې د پاسکرو باندې دا کار وسی، دا په نورو غټو غټو یوادو کې مادي تاثیرینې توپک واخلي یو ځای ولي. خو په افغانستان کې زه د وزیر داخلي یو خبرې ته ستاسو توجه را جلبوم چې د کله چې کار شروع کړي تر یوې دوه میاشتې وروسته یې وویل ول د جنوب جګړه دشمنانو راته جوړه کړې ده، په شمال کې دوستان لاس شتین لري. منظور دلته دا دی چې کله خارجي طالبان او تروریستان د پاکستان د سرحد راوړي، طبیعي دی هغوی په شمال کې ځای پر ځای کیږي. او په دا په هغه زمان کې دي چې موږ د انتخاباتو پر سر ناندرې درلودلې او متوجه نه وو، دوی اکمالات کول د غزنی د لارې دا چې تېرېدل شمال ته، او هلته لکه لالي صاحب چې وویل د معدنو غله، هلته قاچاقبران، هلته هغه توپک والا غیر مسؤول چې د اشرف غنی او عبدالله په راتګ باندې خطر به ځان سره ویني، او هغه خلک چې په دې نوي دولت کې ناراضه سوله او ام پر چوکۍ ناست دي، هغوی چکچکې ته یې ورته خاندي چې یو ځای تک وسي غټوي یې، د بلې خوا هغوی هم همکاري ورسره کوي. تاسې یوه پېښه ولیدله زموږ د بین المللي دوستانو په پروان کې چې مدرنې سلاکوټ دغه خلک چې په حکومت کې دي او حتی خپل اجرایوي رئیس او د بلخ والي رالی دا جوړنې سره وکړه، دا یو غیر قانوني سلاګانی دی چې دلته نه یوازې ساتل کېدل، دا خرڅېدل، د دې څخه استفاده کېدل. دا غره کم چې اوس زموږ بین المللي دوستانو سل دیپوګانی جی پی ایس کړی دي چې هغه پنځه لسې په پنشیر کې دي، درې دلته نږدې په کابل کې ده، دشتې برچې کې دي، د پروان او کاپیسا یې تاسو ولیدل چې اکثره وخت دا دوه قومندانان د جبهه اسلامي یو د بل سره جنګ کوي وژني. نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې دي سیاسي یووالی هم نشته، په داخل د حکومت کې دي ځینې پر پرسونل او اشخاصو اختلافات وي، ځینې علاقه لري چې اشرف غني او عبدالله ناکامه وشي، او بل خوا د دوی هم کم کارګي ژر فیصلې ته نه رسیږي، سیاسي تفاهم نه شي کولای، یو اجماع نه شي راوستلی. سبب د دې دی چې ارګل چې پولیس پښه خطا ته زخمي شو او دا د لاس اور کوي غټ نارې خپل دوستان شروع کړي چې ولا هغه د دا حکومت قابلیت د دې نه لري. نو زه وایم یو اردو چې په ام زمانه په پنځه ویشت جګړو کې جنګیږي، تاسو وینئ چې زموږ هوایي قواوې ضعیفې دي او هلیکوپټرې او اکمالاتي طیارې هم نه لرو، نو تاسو وینئ چې د دې اردو به څه اخلي. خپل پاکستانیان په دې پوهېږي چې څومره تلفات د دوی افکار ورکوي چې دا یو د تروریستانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او په دې کې دوی عملیات کوي. نو زموږ غله آفرین ملي اردو او پولیسو چې یو مسوالي چې تروریستان ونیسي، دوی دوام ورځې بیرته ځینې ونیسي، طبیعي دی بیرته ساتلې یوازې
چون دوی ډېر خبره کړې ډارې خبر کړې دي کلی سوځلي کورونه سوځي چې راشي دا ترورستان نو بیرته ترغو چې ولس اعتماد پیدا کوي ډارې د زړه څخه دي د خپل حکومت او پولیس سره همکاري کوي بیا ترورستان راشي بیا ووي وژنه کوي. نو زه په دې باور یم چې موږ په دغه جګړو کې چې په شمال کې راته شدید سوله او په هغه کې زه د وزیر داخله دا نظر تاییدوم چې زیات فیصد یې خپل دوستان دي چې یا ډېرېږي چې قدرت د لاسه ورکوي یا ډېرېږي چې پر طبیعي منابعو باندې پر معادنو د لاجوردو زمردو د ډبرو سکرو چې دوی غیر قانوني چلند پکې کوي راباسي او یا د سلا پر تجارت د ایرینو پر تجارت او یا د غره کم رسمي قاچاق کېږي شراب بوتلان د تاجکستان په کنټینرو راځي په مزار کې خرڅیږي په کابل کې خرڅیږي. دا تجاران فکر کوي چې د دې فشارو په نتیجه کې دا حکومت زموږ دا منابع د لاسه ورکوي نو دوی هغه دي چې کومک کوي مرسته کوي سلا ورکوي او همکاري ورکوي یا تپټ ځای ورکوي.
صحیح لاله صاحب، د افغانستان د اساسي قانون لوینا سره سم د افغانستان پارلمان نه یوازې قوانین جوړوي بلکې د حکومت د نظام د انتظامی د کار څارنه به هم کوي او پاغې کې باغه تیروتنې او نیمګړتیاوې په ګوته کوي او ځینې وزیران هم رابللی شي، داسې کسان هم رابللی شي چې مختلفو سمه کارندوی نخ کار کوي. په دې صورت کې د افغانستان د پارلمان هم آیا دا ناکامي نه ده یا نیمګړتیا نه ده چې هغه ځایونه چې پکې خلا موجوده ده لکه فکور صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ځینې دوستان هم پکې شامل دي، ځینې کسان په څوکیو هم ناست دي او دا امنیت خرابوي، تاسو خو د خلکو استازي یاستئ او همدغه خلکو ته به ورځې رایه به تنه غواړئ، د پارلمان خپلې ذمهواریو ادا کولو کې پاتې نه دي راغلی؟
زه خپل د فکور صاحب نظر تاییدوم. د یوې خبرې سره زه غواړم چې تماس ونسم، هغه دا د تاسو وګورئ پارلمان کې د څلور دېرش ولایتو استازي ناست دي او پر دې باندې سربېره هغه دنده چې قانوني دوی ته قانون سپارلې ده چې د حکومت پر کړنو څارنه ده، د قوانینو تصویب دی، د خلکو نمایندګي ده. دغه پارلمان تاسو وګورئ چې په وجود باندې راتلی د زاړه رئیس جمهور یا د زاړه حکومت د خواسه غیر قانوني محکمه ورته جوړه سوله چې دغه په نتیجه کې دوی غوښتل چې څلور شپېته نفره وباسي پر ځای باندې نور وکیلان راولي یا هغه لاسوهنې چې په د دې پارلمان د راتلو دپاره یا د دې وکیلانو د راتلو دپاره زاړه حکومت کړي وې د اوسه ساته پورې دا ستونزه وجود لري. دا چې دا اوس تاسو ته در معلومه ده د نوي وزیر داخله په راتلو سره چې پارلمان هغه ته رایه ورکړه دا اوس دوه ځله کېږي دوی د استضاع ورکې برابروي. دا د وزیر داخله هغه چې دي چې کوم هغه کسان چې په فساد باندې لړلي ول، د مځکې په غصب لړلي ول، د مواد مخدرو د قاچاقبرو سره لاس درلود چې هغه د وظیفو سره لري کل یا په هغه مناطقو کې چې دا نامني روانه ده په هغه مناطقو کې د هغه د کابو کولو لپاره هلته تغییر او تبدیل ته ضرورت دی. نو دوی دا هسې ورته پیل کړي دي چې دوی دا وښیي چې دا وزیر کار نشي کولی او ناکامه وښیي او دا وزیر استضاع کې هم په دې شکل باندې نور وزیران. پارلمان خو د هغه د خلکو د بطن سره اخیستل شوی دی. یو شی زه ویلی شم، هر وکیل خپل مسؤلیت لري. دا که زه اوس د هغه وایم چې زه د پارلمان په نمایندګي خبرې کوم، خو زه د پارلمان په نمایندګي نه، زه د خپلو خلکو په استازیتوب خبرې تاسو سره بحث کولای شم چې د افغانستان د ملي ګټو ته زه در هر چا ارزښت په دې خاطر باندې ورکوم که موږ چیرې د ملي ګټو ساتنه وکړه یا د ملي ګټو طرفداري به وکړه خلک به په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا چې موږ همیشه پړه یو پر بل سره وراچو، څوک چې په خپل کار کې ناکام وي د خپلې ناکامۍ پړه پر بل باندې وراچي، زه فکر کوم دا سمه خبره نه ده. بل یو پارلمان په ځینې کارو کې مصلحت یا په ځینې کارو کې خپل ناکامي ښودلې ده، سترګې پر ځینې مسایلو باندې پټې کړې دي. دا په کور صاحب چې یوې خبرې ته اشاره وکړه، دا د پروان کم د ډیپو پیښ ته چې اشاره وکړه، په دې شکل باندې په نورو مناطقو کې هم ډیپوګان وجود لري. دا په ځینو مناطقو کې غیر مسؤول افراد او اشخاص ته یو څه زه ستاسو توجه ورته راوړم چې د غزنی ولایت څخه بیا در فراه او در نیمروز پورې موږ کومه غیر مسؤول ډلې نه لرو. غیر مسؤول ډلې که ستا په شمال کې ستا په شمالي کې ستا په نورو مناطقو کې ستا چې دغه د مملکت په ناامنۍ کې اکثره وخت هغه ډلې ښودل شوي دي چې دا کندوز یوه بیلګه ده.
خو چې دوی چې دا موجود دي د پارلمان دنده د حکومت ته وایي چې دغه څاروکی ورته وایي چې دغه مسله د هواری خواته بوزي، تاسو ورته وینا ولې نه کوي؟ که تاسو کړی د نو څه وینا مورته کړی د حکومت ولې نه منی؟ دا بریال صاحب هم ویل چې پارلمان په خپله په دوه قطبونو کې شاوخوا ویشل شوی دی، سیاسي اغراض او مقاصد لري د پارلمان غړي په خپله.
دا څه دی بالکل ځینې مسایل خو ستا خو تاسو وګوري د جرلس کال حکومت څه چې کوم تخم یا کوم نالان پاتې دي چې هغه د فساد او د رشوت او د مواجهو یا د هغه افرادو غیر مسؤول افرادو اشخاصو وجود باندې راوړل چې هغه مسلط شوي دي، د دې د پاکولو دپاره نوی حکومت مجزه نشي کولی چې په شپږ میاشتې او په یو کال کې دوی ټوله مسایل ټول هم راولي، امنیت هم راولي، غیر مسؤول افراد و اشخاص هم د خالي صلاح کې ټوله مسایل سره راټول کړي، خو د اوس ساده پورې لا مداخله روانه ده. او بل د افغانستان جګړه تاسو وګوري، په افغانستان کې د دنیا مملکتونه د تشکیل دي، په افغانستان کې نیابتي جنگ ته چې کوم اشاره پکې کېږي، نیابتي جنگ د هندو د پاکستان تر مابین د ځینو افرادو اشخاصو په توسط روان دي، دلته ایران شتل دي، دلته روسیه ده، دلته چین دي، دلته د سیمې او نور لرې مملکتونه په دې جګړو کې شکیل دي. او بل په افغانستان کې در اوسه ساته پورې لا که موږ په واقعي په درست ډول باندې ووایي چې ټوله خلک ملي فکر لري، خو ملي فکر نشته، در اوسه پورې لا حزبي او تنظیمي فکرونه دلته وجود لري، در اوسه ساته پورې لا افراد او اشخاص خپل د ځان ساتل یا خپل د شتمنۍ ساتل په زور او په قدرت کې ویني. موږ د حکومت سره دا خبرې همیشه شریک کړې دي او همیشه ورسره شریکو، زه خپل د خلکو د استازي په صفت د مواد مخدرو سره د مبارزې د کمیسیون د رئیس په صفت باندې همیشه د حکومت سره پر دې باندې بحثونه کوو، ولایت ته خپل زموږ استازي یا کمیسیونونه یا زموږ هغه آیاتان استو دلته د حکومت سره نږدې کومک او همکاري کوو. او ځینې چې وختو کې چې د پارلمان د افرادو د اشخاصو خوا ته حکومت ته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دسیسې جوړېږي، د هغه د خونسا کولو لپاره موږ پر هڅې کوو. دا خو هغه خبرې دي چې دا زه درته کوم چې په افغانستان کې حقایق او حقیقت هم په دې شکل باندې دي. خو موږ په هغه وخت کې چې د یو افغان په در کلمې لاندې سره یو ځای نسو، د دې پر ځای باندې چې د تخریب سره د کومک او همکاري عمل په ځان کې نه کوو، تر هغه وخته پورې موږ د مملکت د نشنات څو نسو استعمالوي.
صحیح. عباسین بریال صاحب، دغه حالات ته چې تاسو ګورئ په افغانستان کې، پارلمان وکیل صاحب محترم ویل چې دوی لګیا دي حکومت سره په مختلفو ځایونو کې کومک او همکاري کوي، خو بیا هم په حقیقتا چې موږ حالت ګورو د افغانستان، نو امنیتي وضعیت مخنه ده، او امنیتي وضعیت خراب وي نو نور حالتونه هم خرابېږي، ټولنیزم خرابېږي، سیاسي هم خرابېږي. د افغانستان دغه وضع آیا په جمهوریت باندې، په ډیموکراسۍ باندې د خلکو باور یا اعتقاد کمزوري کولای شي؟ او که کمزوري کوي نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
او دقیقا د جګړې په وخت کې چې د جګړې په طرف کې شکل باندې نیابتي جګړې وي او د نړۍ اقتصادراتو د قوت ښیي، د ځمنډۍ هیوادو چې پاره پکې ښه وي، دا واقعا یوه طالبې روسیې ته حکومتدارۍ ته د نظام ثبات ته صدمه رسوي. او موږ د دې نښې بالفعل ګورو چې د نوي حکومت اعتماد تر ډېره د همدې وجې نه ضرر رسېږي چې یو خو یو چې څنګه حکومت بدل شو، نامنۍ یا لږ تر لږه د تېر حکومت راتګ نه یو کال مخکې د نامنۍ ډېر زیات زور اخیستی دی. دا د حکومت مورال باندې تاثیر کولی شي او خلکو کې د هغه نفوذ او د دې ارقام صدمه ورته رسولی شي. اما ځینې مسایل به هېر نه کړو، موږ ټول وخت په داخلي عواملو باندې غږېږي، بهرنیو مسایلو ته ډېره توجه نه کوو. زه فکر کوم طالبان دي که نړیوال ترورستان دي، سکتري ډلې دي، هغوی ټولو په افغانستان کښې یو شکل فعالیت لري، دوی ټولې وسلې د افغانستان نه ترلاسه کېږي، د دوی سره همکاري کېږي. تاسو وګورئ یوه کرښه جوړېږي د ننګرهار نه راتلو دغسې په نورستان باندې تر بدخشان او تخار بیا تر کندوزه، دا یو عادي خبره نه ده. زه فکر کوم چې جګړه په تکتیکي ډول شمال خواته د افغانستان ده، د افغان باور په افغانستان کښې دا دی چې داعش جوړ شوی دی، د دې لپاره د منځنۍ اسیا خوا ته حرکت وکړي او هغه هېوادونه کلابند ګوند شي. دا چې جګړه هلته ځي، ترهګر هلته ځي، ورپسې به د ټولو ځواک به هم هغې خوا ته ورپسې ورځي، دې کښې شک نشته. اما د جنوب څخه د جګړه راټوله شوې نه ده، طالب په خپل حال باندې پاتې دی، په خپل پلت باندې پاتې دی، هغه په خپل شکل جګړه کوي، نړیوال ترهګر په بل پلټ فارم کښې لګیا دي، هغه کوي جګړه کوي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان او د نړۍ د هېوادونو یو اقتصادي همکارۍ ته ضرورت لري. وروستی کنفرانس کښې له تاسو خبر یاستې چې د افغانستان ولسمشر هم شانګهای کښې هم په دې بله غونډه کښې واضح غوښتنه وکړه د نړۍ د هېوادونو چې تاسو هر یو ترهګر زموږ په هېواد کښې جګړې جنګېږي او موږ به سره جګړه کوو.
صحیح. پریال صاحب سعید ډیر زیات مننه خوشاله اوسه شنون کې واسین بریال را سره محمد یونس فکور په کابل میشته سیاسي چارو شنون کې دی او د افغانستان دولسي جرګې غړی محمد نعیم لالای هم را سره لتا سدرې وړو مننه چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړ د مشال تر رڼا لاندې باس خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
دا یا کلچو زړه دی ولې راغلی